سلام شه دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننن په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو خو ورومبه د دې وخت خبرونه اسلام آباد کې د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د سوار لسو او داغه میرمنې بشرا بیبی ته د اوو کلونو د بند سزا اورولې ده. مراکش سره نږدې د کښته د ډوبېدو په پیښه کې د سلور سلویخت پاکستانیانو په ګډون 50 کسان مړه شوي دي او تمه ده چې نن به ایران او روسیا له یو بل سره د جامع ستراتیژیک ملګرتیا تړون لاسلیک. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د سوار لسو او داغه میرمنې بشرا بیبی ته د اوو کلونو د بند سزا ورولې ده. دوی دواړو ته د سزا د القادر ټرست د 190 میلیونو پاونډو د درغلې په مقدمه کې ورول شوې ده. احتساب عدالت قاضي ناصر جاوید رانا د پریکړې د اورولو لپاره نن سهار د اډیالي زندان ته ورغلی و چېرته چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په بند کې ساتل شوی دی. عدالت د بند د سزا ترڅنګ عمران خان ته د 100 لکو او بشرا بیبی ته د 500 لکو روپو جرمانه هم اورولې ده. د عدالت د پریکړې له اعلان وروسته پولیسو بشرا بیبی یو وار بیا نیولې ده. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ سلمان اکرم راجا ویلی دی چې هغوی به د دې سزا خلاف په لوړو عدالتونو کې اپیل کوي. عمران خان او د هغه میرمن د تیر کال د فبروري په 28مه نیټه په دې قضیه کې تورن شوي وو. هغه او د هغه میرمنې پر هغوی لګول شوي تورونه په وار وار رد کړي دي. چارواکي وایي چې پرون په کورمه کې د وسلوالو په برید او بیا وروستو د امنیتي ځواکونو له پوستو او هلیکاپټرو په ډزو کې ټول ټال 13 کسان وژل شوي دي. د کوهارټ ډیویژن یو لوړپوړ انتظامی چارواکي د نومونو ښودو په شرط نن مشال لیډو ته ویلي چې پرون د امنیتي سرتیرو په بدرګه لټله پاړچنار ته د 15 مال لیږدونکو ګاډو قافله په بګن کې د نامعلومو وسلوالو تر برید لاندې راغله چې په تعقیب یې په سیمه کې امنیتي ځواکونو له هلیکاپټرو ډزې کړي دي. د یاد چارواکي په وینا په دغو 13 کسانو کې 2 امنیتي سرتیري، 6 موټروانان، 4 ولسي کسان او 6 وسلوال وژل شوي دي. آزادې سرچینې په دې پیښه کې د وسلوالو د وژل کېدو پخلی نه کوي او په ډزو کې د عادي کسانو د وژنې یادونه هم کوي. په ورته وخت کې شیعه مشرانو له حکومته د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د انجمنې حسینیه مشر جلال حسین بنګش ویل چې ریاست دې پر قافله په برید کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی وکړي.
زموږ چې کم لارې دي روان درې ورځو کې په هر اړخ تر محفوظولو پس ورته خوراکي توکي او نور ضرورت سیسونه ورورسول شي. ګنی نوره موږ یو کام یو او د یو کام له اړخه چې بیا کومه فیصله وکړله ذمہوار به بیا هم تاسو یې.
حکومت له دروسه د انجمن حسینیه د یاد مشر د غوښتنو په اړه سن دی ویلې. له افریقایي هیواد موریتانیا څخه د سپین پر لور د تلونکي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 40 پاکستانیانو په ګډون 50 کسان مړه دي. په هسپانیا کې د واکینګ بارډرز په نامه د کډوالو د حقونو غیر حکومتي سازمان مشرې هیلینا میلینو پرون پر ایکس په خبر کړي بیان کې د پیښې تایید کړی دی او ویلي دي چې د جنوري په 15مه د ډوبې شوې کښتۍ سپرلیو 14 ورځې په اټلانټیک سمندر کې پکړاو کې تیرې کړې وي خو څوک ژغورلو ته نو ورغلې. رویټرز خبر ایجنس د واکینګ بارډر سازمان له خولې ویلي دي چې د جنوري په 2مه له موریتانیا څخه پر روانه شوې هغه کښتۍ کې ټول 80 کسان سپارو چې د مراکش چارواکو د 22 پاکستانیانو په ګډون 80 ژغورلې دي. سازمان زیاتوي چې دوی 6 ورځې مخکې لا د هغې کښتۍ د ورکېدو په اړه د ټولو ښکېلو هیوادونو چارواکو ته خبر ورکړی وو. د پاکستان حکومت له تروسه په کښتۍ کې د مړو شوو پاکستانیانو کره شمېر نه دی په ډاګه کړی خو ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف پر هغه پیښه جبره خواشیني څرګنده کړې ده او له اړوندو چارواکو څخه یې په دغه اړه د پلټنو کولو امر کړی دی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په کرک بنو لکی مروتو کې وسلوالو درې کسان وجلی او د بینک یو کارکونکي تختولې دي. د لکی مروتو د پولیسو ویان شاید خان مشالې روتو ویل چې پرون وسلوالو د غزنی خیلو تانې په حدونو کې یو پولیس سرتیری وواجه او وروستو تختېده. نوموړي زیاته کړه چې پولیس سرتیری تر ورځني دندې وروستو کور ته په لاره وو چې پر موټرسایکل سپرو وسلوالو ور باندې ڈز اوکڑے بل خواد کرک پولیس رسنے تا پہلے ایک دولی بیان کی ویلی دی چی تیرہ ورز وسلوالو پا داود شاہ بانڈا کی پر گاڑی ڈز اوکڑے او دا پولیسو یو پخوانے سر تیرے دا اغل ملگری سر یوزے واجا دا راز دا بنو پولیس وائی چی وسلوالو پرون دا زائی نیشنل بینک کی او کارکون کے تختو لے دے دا دے درے واڑو پہ خوزی مواری تا رسلا چا ندا مند لے دا بخیر نړیوال سازمان ایمنیسټ انټرنیشنل د پاکستان حکومت څخه غوښتلی چې ټول نیول شوي افغانان کډوال زر تر زر خوشي کړي. د سازمان د جنوبی اسیا څانګې نن په خپل ایکس پاڼا لیکلي چې نوی کال په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره له ویرې او اندېښنې سره مل و، ځکه پولیسو د شپې چاپې او زورونې پیل کړې او په سلګونو افغان کډوالې بغیر قانونی توگا توقیف کړی دی. دا راپورونه له مخې پاکستانی پولیسو پورستو سو ونیو کې په اسلام آباد کې په سلګونو افغانان نیولې دي. او تمه ده چې نن به ایران او روسیا له یو بل سره د جامع ستراتیژیکه ملګرتیا تړون لاسلیک کړي. د مشال ریډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د خبر له مخې نن به ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او دغه روسی سیال ولادیمیر پوتین په ماسکو کې پر دې معاهده لاسلیک وکړي. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه واورېدو او که تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدئ شئ. په اسلام آباد کې د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د څوارلسو کالو د بند سزا ورولې ده. په دغه اړه د قانوني چارو یو پو وایي
اوس فلال د ترمنځ خبري روانې دي. استبشمنت غواړي چې عمران خان دې ته رضا کړي چې په کور کې نظر بند پاتې کړل شي.
په پېښور کې د افغانانو کډوالو د عالي شورا مشر وایي چې د پاکستان حکومت دې بې اسناده افغانان په زور افغانستان ته نه لیږي.
بیا په دې موسم کې وختن د تللو هیڅ دغه نشته دي او چې یو سړی پاسې یو جبري اخذ یو بچی په کور کې پاتې شي هغه تیواړی نه هغه بیا مجبوري ده.
او په کورمه کې د ډزو تشدد په پیښو کې د نورو په ګډون د مشال ریډیو همیشنه اوریدونکي محمد دین دکاندار هم وجل شوی دی. نن په یو راپور کې د مشال ریډیو سره دغه د یادونو بیا یادونه کوي.
سلام علیکم ملیا جان، تاسو ته او تاسو پروڈیوسر ته او د مشال ټول ټیم ته سلام کوم.
محمد دین د کندور مو سره خو په خور سره ویلوړ و ولګې دو
د سیمه اونلاین هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته په پاکستان کې د احتساب عدالت د تحریک انصاف بنسټګر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبی ته د القادر ټرست په نامه د درغلې په مقدمه کې سزاګانې ورولې دي. په مقدمه کې عمران خان ته 14 کاله او دغه میرمن ته 8 کاله د بند سزا اورول شوې ده. د احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا دا پریکړه د جنوري په 19مه د راولپنډې په اډیالا زندان کې اعلان کړه، چرته چې عمران خان د تیر یو نیم کال راهیسې بندي دی. په دغه اړه تفصیل د راشد خټک پر راپور کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د درغلۍ په یوه مقدمه کې 14 کاله او د هغه میرمن بشرا بیبي ته 8 کاله بند سزا ورکړل شوه. دا مقدمه د 190 میلیونه پاونډه یا القادر ټرست په نوم مشهوره ده. د مقدمې پریکړه د احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا په 18 جنوري د راولپنډۍ په اډیالا زندان کې اعلان کړه، چېرته چې عمران خان د تیر یو نیم کال راهیسې بندي دی. عدالت په عمران خان 10 لکه او په بشرا بیبي 15 لکه جرمانه هم ولګوله. په عمران خان او د هغه په میرمن تورج په برتانیا کې د تورو سو پنوم کنگل شوی او بیرته پاکستان ته لیگل شوی 190 میلیونه پاونډای په دولتي خزانه کې جمع کولو په ځای د یو شخصي خرګوټي مالک ملک ریاض باندې د سپریم کورټ لخوا لګول شوی جرمانه په مت کې جمع کړی وو. او په بدل کې د خغانه د خپل خیریا بنسټ القادر ټرست لپاره پسونو کانال ځمکه ترلاسه کړې و. عمران خان او د خغه مرمن دا تورونه ردوي چې دوی دولتي خزانه ته تاوان رسولې دي. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې عمران خان دا پریکړه خغه وخت کړې و چې خغه د پاکستان وزیر اعظم وو او دا د هغه شخصي پریکړه نه و بلکې د ټولي کابینې پریکړه و.
که خدای سزا پاتې کیږي نه دا خارج کیږي اسې هم عدل اعلاد لیا چې دا عمران خان ملګری د اسټابلیشمنت او حکومت ډیر بد سره کړی دی لاغو سر نه دی ولر. نو اوس فلال د دې ترمنځ خبري روانې دي اسټابلیشمنت غواړي چې عمران خان دې ته رضا کی چې په کور کې نظر بند پاتې کړل شي خو عمران خان دې ته تیار نه دی. اوس چې دا وخت زریاتاب دی د موجوده اسټابلیشمنت سره وران دی نو بزا کې سونه دي پر جوړی چې دا اول ځل نه دی پاکستان په تاریخ کې لټول سیاسي لیډرشپ خلاف کې سونه جوړ شوی دی خو هغه دا دوامدار نه وي.
د تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ په ملک کې د سیاسي تودوخې کمولو لپاره خبرې اترې هم دوام لري. آیا په دې موقع عمران خان ته سزا ورکول به په دغه خبرو اترو هم اغیز وکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال ریډیو ته وویل
دا په اصولي توګه خو په کار نه چې د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ چې کوم مذاکراتي عمل دی په دې اغیز پرې باسي. په دې اړه باندې که د احتجاج چې کوم سوال دی نو زما زه نه ګڼم چې د پاکستان تحریک انصاف هغه دومره اوس توان لري چې هغه د یو بل احتجاج وکړي ځکه چې هغوی خپل ټول احتجاجونه خپل څومره زور چې دی هغه ازمایلی دی او په خصوصي توګه چې کومه په 26 نومبر تیر کال 2024 نومبر میاشت 26 نېټه چې کومه فاینل کال ورته هغوی وي هغه هم موږ وکتل چې هغه ناکام هم شو. د هغې په نتیجه کې د پی ټی آی لیډرشپ او د هغې د ورکرانو خلاف نور کیسونه جوړ شول.
عدالت د دې مقدمې پریکړه تیر کال په 13 دسمبر خوندي کړې وه او د اعلانولو دپاره د 23 دسمبر نیټه ټاکلې وه خو پریکړه اعلان نه کړه او بیا د دې دپاره د 26 جنورۍ نیټه وټاکله خو وروسته یې 26 جنورۍ هم اعلان نه کړه او 13 جنورۍ وټاکله چې وروسته بیا دغه نیټه د 12 جنورۍ پورې وغځوله. د مقدمې اورېدنې لږ ډېر یو کال وخت ونیو او 15 شهیدانو بیانونه ثبت کړل. په دوی کې د عمران خان پخوانی سیکرټری اعظم خان، د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او پخوانی وفاقي وزیر زبیر جلال شامل وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په کورم کې امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې پرون د مال لیږدونکو گاډو پر قافلې د برید وروسته 48 کسان وژل شوي دي. دوی وایي په وژل شوو کې د مال وړونکو گاډو ډریوران، امنیتي سرتیري، ولسي وګړي او وسلوال شامل دي. په کورم کې تازه صورتحال څه دی؟ په دغه اړه د سیبینا زموږ خبریال نور معلومات راکوي.
په کورمه کې د مال لیږدونکو گاډو پر قافله د برید پر وخت 48 تنان چې کوم دي هغه وژل شوي دي او دا شمېره تر هغې زیاته شوله چې 4 ډرایوران چې کوم دي د هغوی لاشونه ملو شول. دا راته په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخبور شي راته کنفرم کړل. د دې نه علاوه دغه نور شمېره چې کوم ده چې په هغه کې ډرایوران، شپږ وسلوال او 2 امنیتي سرتیري او 4 عام وګړي شامل دي. دا خبر راته چې دی په کوهاټ کې د انتظامی چارواکي واکي د خلیرته ملو شوی دی. هغه د کڅو هم داغه څه دی د شپګو وسلوالو د مرکیدلو تصدیق کړی دی خو آزاد سرچینه چې دی هغه نه تصدیق کوي. د دې نه علاوه په کوهاټ کې د یو غونډه روانه ده چې په هغه کې به دا فیصله کیږي چې کورمه کې د سیمه کې کوم دغه د هر څو شولو د دې لپاره څو وکړل شي او څو نکړل شي او دا تر هغه وروسته دی چې په اسلام آباد کې د شیاګانو مشران چې کوم دي هغوی یو پریس کانفرنس وکړلو. په هغه کې حکومت دا وخت ورکړلو، حکومت درې ورځې وخت ورکړلو چې په هغه کې دا ورته ویلو چې د لارې دی په بشپړ توګه خلاص شي او دغه کنوایانی چې کمی دی دا مونږ نه منو. او د دې نه علاوه هغوی دا هم ویلي دي چې په بګن کې چونکی دا غپېخه رامنځته شول نو هغلته چې کم دی د هغو کسانو خلاف دی کاروایی وشي چې څوک په دې برید کې شریک ککړ دي.
حکومت ویلي دی چې وسلوالي وژلي دي خو پای کې د مشال ریډیو یو اوریدونکو محمد دین دکاندارم وژل شوی دی نو په دې اړه تاسو سره معلومات شته؟
دا چې کله لسپریو د 15 قافله د گاډو قافله چې کم ده هغه د پړچنار په لور روانه شوله نو چې څنګه بګن ته دیارلس گاڑی ور دنن شول نو هغل تور باندې برید وشول. هغه برید کې گاڑو ته چدی هور ور واچول شول او د پولیسو چرواکی چدی هغه مونږ ته دا ویلو چې 15 گاڑی چې کم دی هغه سو زول شوی دی یو ورته لوټ شوی. څنګه برید وشول نو دغه ځکه امنیتی سرتیرو هم چدی رستا ور پسې عملیات وکړل، جوابي کاروایی وکړل. په هغه کې هلیکاپټر استعمال هم وشول او بیا هغه ته د ډاټ کمر لا پوسټینه چې هم پوسټینه هم دزی وشول. په هغه کې 4 عام وګړي چکم دی هغه مړ شولو او 15 نور چکم دی عام وګړي هغلته زخمیان شولو. نو په هغه محمد دین چکم تاسو دکاندار ذکر کوي نو هغه هم چې دی د هغه په حواله دا ویل کیږي چې دا په دې ځکه کې هغه شوه دی، خو یو هغه دا کیږي چې د محمد دین چې کوم دکاندار دی دا په هوایی برید کې هوایی چې کوم د شلنګ وشول په هغه کې مړ شوه دی، نو دا اوس تصدیق کیږي نه چې دا په سکه مړ شوه دی او څنګه مړ شوه دی، خو دا چې کوم دی عام وګړې او د سر چې کوم دی درې نور مړ شوی دی چې کوم دی هغه مونږ ته تصدیق شوی دی، او د دې نه علاوه د وسلوالو چې کوم خبره کیږي نو د هغه تصدیق مونږ ته آزاد سرچینې نه کوي، البته چارواکي دا وایي چې وسلوال چې دی کنه هغه کې هغه شوی دی مړ شوی دی.
هم د کورم موضوع کې پاتې کیږي اوریدونکو، څنګه چې مورید پرون په کورم کې د مال لیکدونکو گاډو پر قافلې د برید په نتیجه کې امنیتي سرتیرو ډرایورانو او عام وګړو ته مرګ جوړه اوړېدلې ده. په سیمه کې امنیتي چارواکو مشالې ډوته ویلې دي چې په دغه برید کې 13 کسان وژل شوي دي. په وژل شو کسانو کې یو د مشال ریډیو همیشنه اوریدونکو محمد دین دکاندار هم و. دکاندار چې تلې د مشال ریډیو په خبرونو کې د مینې امن او د ښکلا خبره کوله، پر وجنې د مشال ریډیو همکارانو تر څنګ ټول اوریدونکو خفګان خودلې دي. په دې اړه د اسرار علم مومن راپور.
السلام علیکم ملیا جان، تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او د مشال ټول ټیم ته سلام کوم.
په دې کې د مشال ریډیو د همیشنه اوریدونکو محمد دین دکاندار دی. اینی شاهدین وایي چې نوموړی د جنوري په 14مه د کورمې په بګن سیمه کې په ډزو ووژل شو. د کورمې د بګن سیمې اوسیدونکي او د محمد دین ملګری اسلام الدین ساجد مشال ډو ته وویل چې د گاډو پر قافله تر وسلوال برید وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا په ډزو محمد دین دکاندار ووژل شو.
محمد دین دکاندار مو سره یو په خو په خور سره ویلاړ و، ولګېدو ډېر بس رچور شو، ډېر کسانو بګن کې دې ټایم کې خال راوتلی پر امن احتجاج، هغه حکومت تر په ډېر زیات ډز یو شو. محمد دین مو سره خو په خو ویلاړ و ولګېدو.
بلخو د کوهار ډیویژن یو لوړ پول انتظامی چارواکي چې نه یو خپل نوم یې پډاګه شي، نن مشال ډو ته ویل چې پرون په کورم کې د مال لیکدونکو گاډو پر قافلې د وسلوالو تر برید وروسته د امنیتي ځواکونو په ډزو او هلیکاپټرو په بمباری کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. البته آزاد سرچینې په دې پیښه کې د وسلوالو د وژل کېدو پخلی نه کوي. محمد دین چې له شاوخوا 15 کالو راهیسې یې د مشال ډیو په ژوندۍ خپرونو کې د یو اوریدونکو په حیث برخه اخیستې، د نوموړي وجنې نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان او دغه راز خلیجي هیوادونو کې میشته پښتانه هم سخت خپه کړي دي، او ځنو یې د لړکې د مشال ډیو په ژوندۍ خپرونو یارانو مشال سلام پښتونخوا او خبرو سندرو خپرونو کې خپل غمرازي شریکي کړي دي.
او زه په ډېر خوشحالي سره دا خبر ورکوم که څوک خبر نه وینو، موږ د مشال د کور یو ښایسته اورېدونکی لکه هر څوک چې پېژني محمد دین دکاندار له لاسه ورکړی دی، او یو ټپه به ټول اورېدونکو ته ووایم، وایي علامه یو تر بل جارېږي، علامه یو تر بل جارېږي، او عمر د ژمي مازګر دی تېر وشي نه
وایي. کفن میټینګ و تړمورې زه د ځوانۍ عمر کفن کی تی روما بلې بالکل ډېر شایسته دروند انسان او شایسته پیغامونه بیا راوړل، او پرون شایسته ورځ وشه خوشحالي ورځ وستي کلی زو، او نن ورځ بیا دا بس په ګرم په غمو کې ده.
مننه کوم د ډېرې مودې پس بیا هم زمیار د کندهار ولایت څخه زحمت تر کوم، وخت چې زیات خوشی مې سم چې دا اوس مې خبرونه واورېدل، او بیا خصوصا د دکاندار محمد دین دکاندار
جی جی وخت
او ای تابایر کبایی پیاجم قدم پا قدم زد تا یادو
قربان دشم شاین جانو ای تو که غم ده غم شرمی دلی
پا ما با نراد دلی
غم ده غم جوڑا غمونا مین سلامونا می کبول که پکر میوال مین شاین جانا بسو جوانده خو دو سیوی ده دوانه مرک شو یا تو شو دوکندارا که کدر توایم تو بیخی دورو خپا کریو که نا تو بس مون خدا سیوای تو کلیوال خایا که نا
محمدین چه ده مشال دیو پا پراونو که یه ده امن مینی یا نور و موضوعات و پالا ده خپلو خبرو لکبلا دیره مینوال پیدا کړي وو، اوس د تل لپاره د غږ خاموشه شو.
په خندا صد یای س ایتون کریز نه را رسمو انتظار یای س زانی سا عملی ها په انتظار د مل
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د افغان کډوالو عالی شورا د پاکستان له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د میشتو بې اسناد کډوالو لپاره د هم قانوني اسناد جوړ کړي او د هغوی په زور د ستنېدو مخه ونیسي. بلخوا د قانوني چارو پوهان هم وایي چې د افغان کډوالو له پاکستانه په زور ایستل غیر قانوني عمل دی. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل د جنوري په 14 ویل اسناد نه لرونکو افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته نه دی روان، بلکې په دوی د فشار لوجي دوی په جبري توګه د پاکستان نه افغانستان ته لیږدول کیږي.
دا موږ بار بار ویلې تاسې مهاجر د سیاست نه لري وساتي، مهاجر او تجارت زمنګ استاد شي دا د سیاست سره مو خپل کوي به په دې موسم کې مقدم د تللو هیڅ دغه نشته دی چې راډن څنګه لري او چې سره پاسه یو جبري او وس یا خزه یو بچي په کور کې پات شي هغه تیواړی نه هغه به مجبوری ده دلته په پښتونخوا کې لا به موږ سره گزاره کیږي. خوشلام باد کې حالت ډیر زیات خراب دی.
بریالي میاخیل زیاته کړه په کار د حکومت د کډوالو په زور د وباسلو په ځای د دوی د راجستر کولو لپاره تنظیمات وکړي.
کوم چې تاسو قانوني ښکاری د چراغلی او د افغانستان سرحد کراس کړو دی غړه د هما ولګي غیر قانوني نو دلته چراله تاسو قانوني کړو اوس هغه کوم تاسو غیر قانوني ښکاری دام تاسو اختیار کړي
یاد دی وی چې د پاکستان د داخله او ریاستی امور وزارتونو په اکتوبر 2023 کې د اسناد نه لرونکو بهرنیو وګړو له پاکستان د وباسلو فیصله کړی و. د هغې رستو د سرکاري شمیرو تر مخه د جنوري 2025 پوري له پاکستانه تر اتو لکو پوري اسناد نه لرونکو افغان کډوال له پاکستانه واپس افغانستان ته لیږدول شوې دي. په 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته شپږ لکه نور افغان کډوال په بیلابیلو لارو پاکستان ته راغلي وو او ځینې اسناد نه لرونکو افغان کډوال د وړاندې نه په پاکستان کې اوسېدل. په دوی کې د افغان هنرمندانو په شمول زینو افغانانو په عدالتونو کې د جبري وشتلو په ځد خواستونه هم داخل کړي وو. پېښور هایکورت د جنوري په 10 د زینو افغان هنرمندانو په اپیل فیصله هم جاری کړي وه چې حکومت دې دوی په زور له پاکستانه افغانستان ته واپس نه لیږي. په عدالتونو کې د افغان کډوالو د کیسونو ځینې قانون پوهان وایي پاکستان د کډوالو په اړه نړیوالې ضابطې لاسلیک کړې دي او د هغې په رڼا کې په زور د کډوالو وستل غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی. په پېښور کې وکیل او قانونپوه سیف الله محب کاکاخیل په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي
2021 ته کوم خلک راغلي دي چې کله د ګورنمنت په افغانستان کې ختم شو او طالبان رانه نو په دې کې زمونږ چې کوم خلک دلته راغلي دي او په نه اډل تاغشت ده نو هغه دین شو په اصله په زور باندې ځکه چې د دې رجستریشن شوی دی او یو ان سی آر سره چې د نو کیس سپینډینګ پراته دي نو په دې کې د وقار احمد صاحب او د نور چې کوم بنچز دي د اجازه انور صاحب په خپل ججمنټ او د محمد ابراهیم صاحب د هغه په خپل ججمنټ نو هغه د بار هم چې د اورډر اغشت او چیرې تر سو پورې چې د یو ان سی آر کیس سپینډینګ پراته وي او چې کوم پروسیجر مینشن شوی دی په یو ان سی آر قوانین کې انټرنیشنل لا کې چې هغه ټول سره ایگزاست نه کی تر هغه پورې دا سودی دلته ریپورت کول نه شی او پاسل نه شی.
خود کډوالو په حق کې د نړیوالو ضابطو او د پاکستان د عدالتونو د زینو پریکړو سربیره له پاکستانه افغانستان ته د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د لیګلو عمل دوام لري.
دا غلام غوس راپور مورده د پیښور ضلع انتظامی د جنوري له 15 څخه د جنوري تر 19 پورې کورونو ته د ګیس ورکولو لامل سی ان جی پمپونه تړلې دي. د انتظامی په وینا د دې امر سرغړونکي به له جرمانه او نورو سزاګانو سره مخ شي. بلخوا د پیښور اوسیدونکو وایي چې په عین حال کې د پاکستان مرکزی حکومت پټرول او ډیزل هم ګران کړی دي چې د دوی ژوند لا نور ستونزمن کړی دی. په دې اړه تفصیل د پیښوره د عظمت علی شاه پراپور کې و.
د پاکستان د خزانه د وزارت نه جاری شوی د نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرول نرخ 3 روپے او 20 پیسې او د یو لیټر ډیزل نرخ 2 روپے او 18 پیسې سیوا کړي چې ورسره د پېټرول د یو لیټر نرخ 2.55 او د ډیزل نرخ 2.18 تا رسیدلې دي. د پېښور اوسیدونکو عبدالرحمن مشال ریڈیو ته ویل چې د تیلو د نرخونو سیوا کې دو سره کرایانی او د خوراکي شاین نرخونه هم سیوا شي.
د میاش کې چې د وزل پېټرول ګران شو نه غټ ګاډي افورد کولې شو چې بس پر موټر سایکل ګرځو.
د پېښور ضلع انتظامی د جنوري د 15 نه د جنوري د 19 پورې په ښار کې کورونو ته د ګیس پوره کولو په غرض ټول سی این جی پمپونه تړلې دي. د انتظامی په وینا چې په ښار دننه ټولو پمپونو ته امر کړی چې د مقرره وخت نه مخکې پمپونه پرانستو والا مالکانو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. پېښور کې د سوالو ګاډي چلونکي معراج خان مشال ریډیو ته وویل چې یو خوا د سی این جی پمپونو تړلو او بل خوا د پېټرولو نرخونه سیوا کېدو سره په مزدورۍ بد اغیز پریوته دي.
او دې دغه کې دا پېټرول د دې بیاش کې دوزل دراو شي یي صحیح ختمه دي کی یا یي صحیح سٹارټ کی چې دې خلکو له تکلیف بکلیف ختم شي.
دا خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو د مالکانو د اتحادی مشر فضل مقیم خان مشال ریډیو ته وویل چې سی این جی پمپونو سره نه یوازې د سوی ګیس ادارې ته مالی نقصان رسی او ورسره په پمپونو کې کارکونکي او د گاډو ډرایوران هم بې روزګار شي.
سی این جی ګران ریټ نه باوجود هم د پېټرولو کې دا مایلج پر کیلومتر سفر وګړي نو دا سفر ته ډیر ارزان پریوزي. نو نن کې پی کې تا کم تا سی این جی اونر دې کمو بیش پک سو سټیشنز دي او دې سره کم خلکو ته مالی نقصان شو هغه پر بونو کې دي. کم ګیس سیکټر ته راوند اباوت 11.5 ارب روپیز د ګیس تبا نقصان برسی.
د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو اف سټټیسټیک د جنوري په لومړۍ نیټه جاری کړی خپل یو راپور کې وایي چې په کال 2023 کې پاکستان کې د ګرانې شرح 0% ته رسیدلې ده. اداره زیاتوي چې په کال 2023 کې د دالونو نرخونه 1.5%، د بجلی نرخ 15%، د پېټرول نرخ 8%، او د نورو خوراکي شیان نرخونه هم سیوا شوې دي. د پاکستان حکومت د جنوري له 15 څخه تر راتلونکي 2 اونۍ پورې د پېټرول او ډیزل بیې لوړې کړې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. او خیبر پختونخوا کې د کلایمیټ ان هیلث اډاپټیشن پر نامه یو نوی منصوبه پیل کړل شوې ده چې لمخې به پر انساني روغتیا باندې د موسمیاتي بدلون د اثراتو کمولو لپاره کار کیږي. په دې اړه پرون په پیښور کې یو غونډه شوې ده چې پر مهال د خیبر پختونخوا حکومت د روغتیا د چارو سلاکار احتشام علي د منصوبې پرانسته کړې ده. خالد نیاز په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صحت سلاحکار احتشام علي غونډې ته دا خبره په ډاګه کړې چې د موسمیاتي بدلون د وجې د خیبر پختونخوا هغه سیمو ته هم ډینګي او ملیریا خوره شوې ده چېرته به چې اول دا بیمارۍ نه وي. احتشام علي وایي د منصوبې لاندې به د موسمیاتي بدلون د وجې د صحت مسلو د پاره تګلارې ټاکلې شي. غونډې نه پس رسنو سره خبرو کې احتشام علي وایي
هیلث ڈپارٹمنٹ نے ایک پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے.
صحت محکمہ با یو پالیسی خپلوی چې ترمخې به اسپیتالونو او بنیادی د صحت مرکزونو ته د هغه بیماری دویانی هم ورکوي کوم چې د موسماتی بدلون لوجی پیدا شوی یا زیاتی شوی دی. په شمالي علاقو کې اول ملیریا بیماری نه و وسشتا. نو موږ وایو چې خلکو ته هغه ټول سہولتونه ورکړي چې دوی د موسماتی بدلون مقابله وکړي شي.
دا منصوبه د ایویډنس فار هیلث پروګرام لاندې پیل کړې شوې ده. ډاکټر رحمان خیبر پختونخوا کې د ایویډنس فار هیلث پروګرام د مشر په حیث کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې ډاکټر رحمان وایي د موسمیاتي بدلون تر ټولو زیات اثرات د انسانانو په صحت دي. دیوای تیر سیلابونو کې که یو خوا د صحت بنیادی مرکزونو ته زیان رسیدلې دي نو بل خوا موسمیاتي بدلون د وجې هغه بیمارو هم بیا سر روچت کړي دي چې د صحت محکمې په مرسته ختم شوي وي. بلخوا خیبر پختونخوا کې موسمیاتي بدلون باندې کارکونکي خبريال محمد آصف وایي که څه هم دا یو ځانګړی او لومړی پلان دی ولې لدی وړاندې هم صوبایي حکومت مختلف پلانونه وړاندې کړي دي خو عملی کار پی کم په نظر راځي.
بنیادی سوال دی په دې پلان باندې چې آیا دا به عملی شي کنه. کره دینه وړاندې ګورو نو په دې حکومت کې وړاندې هم په کال 2022 کې کلایمیټ اکشن پلان هم مخه تراغلی خو هغه لا اوسه پورې نه دی عملی شوی. دغه شان چې کومې پالیسۍ جوړې شوې دي هغه شان عملی نه دی په خیبر پختونخوا کې څنګه چې په کار وي. که زه تاسو ته د ټول نغټې ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی خبره وکم نو هغه په خپل باندې دومره اکویپ نه ده. هغه سره هغه وسایل نشته دي چې هغه د کلایمیټ چینج او پی جنی یا د کلایمیټ چینج حواله سره سمهم سیزونه مخه تراوړي.
د ګلوبل کلائمیټ رسک انډیکس تر مخه پاکستان دا وخت د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو لیست کې په پنځم نمبر دی. د ملګری ملتونو موسمیاتی ادارې ڈبلیو ایم او کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کې د کال 2023 سیلاب لوجې 8 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. راپور کې ویل شوي دي سیلاب په مجموعی توګه 3.5 میلیونه خلک متاثر کړي او د سیلاب لوجې پاکستان ته د 1.5 ارب ډالرو نقصان شوی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د خالد نیاز راپور موردام د دې سره د روان خبرونې نیمایه ته رسیدلی وو. نو راځي چې لاړ شو او ځان خبر کو چې په سیمو نړۍ کې څه چارې روانې دي او د دې وخت مهم خبرونه وو. په اسلام آباد کې د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د القادر ٹرسٹ په مقدمه کې د 1400 او دغه میرمنې بشرا بیبی ته د 2 کلونو د بند سزا اورولې ده. چارواکي وایي چې پرون په کورمه کې د وسلوالو په برید او بیا وروستو د امنیتي ځواکونو له پوستو او هیلیکاپټرو په ډزو کې ټول ټال 18 کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې شیعه مشرانو له حکومته د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. له افریقی هیواد موریتانیا څخه د هسپانیې یا سپین پر لور د تلونکي کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 1400 پاکستانیانو په ګډون 50 کسان مړه شوي دي. په هسپانیا کې د واکینګ بارډرز په نامه د کډوالو غیر سرکاري سازمان ویلي دي چې د جنوري په 15مه د ډوبې شوې کشتۍ سورلیو 14 ورځې په اټلانټیک سمندر کې ډېر پکړاو کې تیرې کړې وې. دا خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په کرک بنو لکه مروتو کې وسلوالو 3 کسان وجلی او د بینک یو کارکونکي تختولې دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغه 3 واړو پیښو ذمہواري نه ده منلې. د بحرین نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې ټول نیول شوي افغان کډوال زر تر زره خوشي کړي او تمه ده چې نن به ایران او روسیا له یو بل سره د جامع استراتیجیکي ملګرتیا تړون لاسلیک کړي. د مشال ریډیو د ایرانی څانګې د خبر له مخه نن به ایران ولسمشر او دغه روسی سیال په ماسکو کې پر دې معاهده لاسلیک کړي. اوریدونکو مهم خبرونه باورې دا اوس راځي. یو شپیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ته د امریکا د بارنو چارو وزیر انتنی بلینکن وایي چې ډاډه دی چې په غزه کې به اوربند له تمې سره سم د اتوار له ورځې ټینګ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربند په موافقه کې په وروستیو شیبو کې ځینې مسایل پیدا شوي دي. د اسرائیلو رسنیو راپور ورکړی دی چې د اسرائیلو کابینه به د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب لپاره نن غونډه کوي. تفصیل په دغه راپور کې
په غزه کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو او د پاتې یرغمل سویو کسانو د خوشي کېدو له اعلان یو ورځ وروسته یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات ویلي ډاډه دی چې د موافقې په وروستۍ شیبه کې له راغلي ستونزې سره سره به په غزه کې د اوربند عملي کېدل د یکشنبه په ورځ له تمې سره سم پیل شي. انتونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه پرون په خپل وروستي خبری کانفرنس کې وویل چې هغه د پنځشنبه پر سهار د دې مسالې د حل لپاره د امریکا له مذاکره کوونکي بریت مکګورک او قطري چارواکو سره خبري کړې دي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د پنځشنبه پر ورځ ویلي وو متحده ایالات هیله لري چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند او د یرغمل سوو کسانو د خوشي کېدو په تړون کې پاتې ستونزې حل شي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. کربی ټینګار وکړ چې د امریکا ټیم په دوحه کې د اسرائیل له چارواکو او مذاکره کوونکو سره د مسایلو د حل لپاره کار کوي. د اسرائیل رسنیو پرون راپور ورکړ چې د اسرائیل کابینه به د جمعې په ورځ د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب په باب غونډه وکړي. د اسرائیل او حماس د سختریز ډلې ترمنځ منځګړو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د اوربند او د پاتې یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو په اړه پر یوه موافقه سلا سوي دي. قطر چې یو له منځګړو دی د موافقې له اعلان څخه 2 ساعته وروسته وویل چې اوربند به د یکشنبه په ورځ پیل شي. په غزه کې د روانې جګړې تر 1500 میاشتو زیات وخت تیر شوی دی. په غزې تړنګ کې دا جګړه ورسته له هغې پیل سو چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او له 250 زیات نور یرغمل کړل. له دې ډلې ویل سوي چې شاوخوا سل یې لا هم یرغمل دي چې اوس یې د خلاصون هڅې روانې دي، خو ځینې ممکن د یرغمل پر مهال مړ سوي وي. د غزې په جګړه کې لږ تر لږه 46,000 کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د جګړې د غزې د 2.3 میلیون وګړو 90% یې بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیانونه اړولي دي.
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
په افغانستان کې د یو افغان اصلا امریکایي وګړي ورور هلمند چې طالبانو او واشنگتن ترمنځ د بندیانو د تبادله خبرې نتیجه ورکړي. په دې ورستیو کې د دواړو لوریو ترمنځ د بندیانو د تبادله پر سر خبرې چټکې شوې دي. سرچینې وایي امریکا غواړي چې طالبانو لږ تر لږه یو زندانی د دریو امریکایي وګړو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد کړي. په دغه اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړې. په ورستیو کې د دواړو لوریو ترمنځ دغه خبرې چټکې سوي او د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کریبي ویلي دغه هڅې به د امریکایي وګړو تر خوشي کېدو پورې روانې وي. د امریکا په بندیانو کې یو هم محمود شاه حبیبي دی چې د افغانستان تابعیت هم لري او د کورنۍ غړي وایي چې هغه د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې پر 10 په کابل کې نیول شوی دی. ځینو امریکایي چارواکو د محمود شاه حبیبي ترڅنګ د دوو نورو امریکایي وګړو رایان کوربت او جورج ګیلزمن پر نیول کېدو هم اندېښنه شولې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل.
نو رئیس جمهور ما ته ډاډ راکړ چې محمد رحیم افغان به که موږ ایله کوي تبادله کوي مو ستا د ورور بغیر نه تبادله کوو. نو موږ هم دې ته امیدوار یو چې شاید دغه مذاکرات یو نتیجه ورکړي، چون د دغه فعلي حکومت ډېر کم وخت پاتې دی. د دا نوي حکومت هم موږ امیدوار یو که چیرې په دغه حکومت کې د مذاکرات پای ته ونه رسېږي. د ټرمپ حکومت ته امیدوار یو او د هغو سره مو تماس نیولی دی او امید لرو چې هغه په دې عرصه کې کومک وکړي او مذاکرات وکړي د طالبانو سره بالاخره زما ورور را آزاد کړي.
د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې تیره سیشن به راپور ورکړی وی چې د طالبانو دغه زندانی محمد رحیم ال افغانی نومیږي چې د القاعده شبکې له مشر اوسامه بن لادن سره یې ارتباط درلود. ال افغانی د القاعده شبکې عملیاتي شخصیت سوی چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا CIA له توقیف څخه ګوانتنامو ته ولېږدول سو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په زمري یا صد میاشت کې له آریانا نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو نیول کېدل تایید کړي وو، خو د محمود شاه حبیبي د زندانی کېدو خبرونه نو منلي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په وږي اسمبلی میاشت کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې محمود شاه د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه واضح هم رد کړی و چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول کېدل په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي چې هغه د الزواهری تر وژل کېدو 2 میاشتې مخکې له افغانستانه وتلی وو. محمود شاه حبیبي د تېر جمهوري نظام پر مهال د ملکي هوایي چلند ادارې مشر وو. امریکایي چارواکي وایي ایمن الزواهری د 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 1/3 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې ووژل سو. طالبانو یوازې دا تایید کړی چې په کابل کې پر یوه کور د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوې، خو د حملې پر وخت د دوی په وینا چې دا کور تش وو. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن تېرې یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په استازیتوب د هغه ورور احمد شاه حبیبي له ولسمشر بایډن سره خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ لخوا په یوه خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې بایډن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول سوي د ستنولو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود شاه حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطره تیر یک شنبه ویلي وو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي، خو په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. شغلی فطرت نو ویلې چې له دوی سره د بندي امریکایي وګړو شمیر څو دی او له امریکایي لوري سره څو تنه طالبان بندیان دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې په لړم یا عقرب میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان سته، خو په هغوی کې امریکایان نسته. تر دې مخکې ځینو برتانوي رسنیو راپور ورکړی و چې طالبانو د بندیانو د تبادلې موضوع د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو ته ځنډولي. ښاغلی ټرمپ د جنوري پر 6مه لوړه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د افغانستان د پکتیا ولایت په سمکنی ولسوالۍ کې چنارګي سیمتا غزیدلې سړک د دوو بهر میشتو افغانانو په مالی لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ کړل شوی دی. یاد سړک چې 2 کیلومتر اوږدوالی او 1 میټر پلنوالی لري، ځایي اوسیدونکي ورته خوښتي وایي په خوا یا د سیمتا د ګاډو تګ راتګ ډیر ستونزمن وو. په دغه اړه تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
یاد سیمه ته غزیدلې لاره چې د غونډیو او لوړو ژورو مسیر لاره، هغه ذاته د موټرو تګ را تګ لګو چې له کبله کرایې لوړې وي. د سړک جوړولو د برنامه ځایي مسؤل داوود زلان مشال راډیو ته وویل
د فخر ځای دی چې یو 2 کیلومتر سړک چې تقریبا 8 میل غنې لګښت پر غلې او د دوه ملي تجارانو چې د همدې سیمې د همدې کلی اوسیدونکو دي، د لمړی پولیس کار چې د میودین منګل له خوا تر سره شو چې جغلکری او پلچک جوړونه و، او دویم پولیس کې چې د سړک کنکریټي چارې وي هغه د جدین منګل خو در سره شوی زپی چاره چوی لکه څنګهډ کول او بغلونه و د غوډ کول او بازی رنگ چاره وی. نو الله الحمد د الله فضل او چې متدر در سره مخ ته جوړ شو پساسی ډول.
یاد سړک د زوی اوسیدونکو حاجی طاهر الدین د زوی اوراره په ګډه مالی مرسته چې اوس مهال په بهر کې مسافر دی جوړ شوی دی.
دا سړک په چې جوړ کای چې یو بارون به پوسای بعد نه به بتار کای. نو مخ کې بدار کم دکتا وا چې د کله ټول غریبون دی. نو دا غو چې یو مټار به نو چې باغ به 500 شپږ 500 پېتلو ها مټار وو په 200 په 300 پېتی.
د څمکنیو د چنارګي سیمه اوسیدونکو لیدې کار وخت یو زیاتوي. د دې ځای ځینی به هر میشت مسافر خپانګلري او کده دې کسان په شان خپل وطن کې ځینی ټولګټي چاره تر سره کی د خلکو د خوشحالي او د وطن لپاره سره به مرستې کړي وي. ځای اوسیدونکو داوود باوري وایي
مو فکر سره پکتیا کې به د نوې ګومبي نو نورو ځوانانو نو ته یو خمس شو یو خپې غوام شو یو خپې کر شو چې غادي خپل مندکې دی پاره د خپل سیمې کلو دی پاره دا سي نه کار وکي وی هغه بنسټي وي.
د سمکنیو قومي مخور لو چارواکو هم غواړي هغه کسان و هڅوي چې خپل وطنوالو ته په شخصي امکاناتو بیلابی لو برخو کې خدمت کول غواړي. یو تنځایي مخور غازی رحیمی ویل
په وسنی حکومت باندې د دوی په مشرانو باندې میغک دی چې دا سي ځوانان چې هغه خپل وطن او خپل منطقه کې دا سي فیاوړې پاروجي په کار چولې دي یا سر تراسولې دي یا نوې پلان ورته لري دا غوم لی وروتړو ترڅو اغه نه امید نکو.
یاد دیوی څمکنی د پکتیا په لویدیس کې د خیبر پختونخوا له کورم سره پر پوله پرته هغه شنو سمسور سیمه ده چې هوا رزمکی لګیدی او ډیرای خلک د غرونو او غونډیو په لمنو کې اوسېږي. په تیر کې د څمکنی ولسوالۍ ډیرایو کلیو ته لارې نه دی پخې شوی او خلک د ولسوالۍ له بازاره بیا تر خپل کلیو کورونو په تاګ راته کې د سړکونو د خرابوالي د لاسه لستونزو سره مخامخ دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د جمعیت العلماء اسلام پارلیمانی مشر د جنوري په 15 د سینټ غونډې ته ویلي دي چې په بلوچستان کې د خلکو د جبري له درکه کې عمل ډېر تیز شوی دی، چې تورې په سما یا ناسمه توګه د پاکستان پر امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو پورې کیږي. بلخوا د قانون وفاقي وزیر نظر ترل داغه په جواب کې ویلي دي چې د جبري له درکه عمل د وزیر اعظم او ټولې کابینې لپاره یو لویا ننګونه ده. نوموړي پر دې مهال د حکومت دغه اقدامات یادونه هم وکړه چې د دې ستونزې د هواري لپاره پورته کړي دي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان حکومت منلې ده چې د خلکو جبري له درکول په ملک کې لوی ستونزه ده. د پاکستان په سینټ کې په 15 جنوري د جبري له درکیو په مسله خبرې وشوې. په سینټ کې دا مسله د جمعیت العلماء اسلام پارلماني مشر کامران مرتضی راپورته کړه. هغه په بلوچستان کې د امنیت په اړه خبرې کولې او وی ویل چې په بلوچستان کې خلک د جبري له درکیو په ضد احتجاجونه کوي او لوی لارې وتړې چې په نتیجه کې د ځینو سیمو اړیکه د سوسو او نوې د پاره د نور ملک نه وشلېږي. تاسو به دې ته فکر کړی چې د 1300 ورځو بلکه د سو او نه ورسې د خلکو پروتوکول عمل ډیر تیز شوی دی. د خلکو د پروتوکول نو مطلب د هغوی په ناکامونو توګه جبري له درک کول دي او د دې الزام په صحیح یا غلطه توګه په امنیتي ځواکونو او استخباراتي درو لګي. د دې په جواب کې د بلوچستان لوی لارې د سو ورځ د پر وټړل شي. دوی د خلکو پروتوکول عمل نه پرېږدي او خلک لارې بندول نه
کوي.
کامران مرتضی وویل چې د مچ پسیمه کې د سو ورځو د پر د حکومت واک نه وو او دغه شان پیخي بیا په زهري او مستون کې هم وشوي. هغه و چې بلوچستان کې داسې پیخه اوس هر ورځ کیږي او الزام په خغز وکونو لګی چې د مرکز د امر لاندې کار کوي. په نتیجه کې بلوچستان او د بلوچستان خلک د ریاست نه لری کیږي خو چاته د خبرې احساس نشته. د کامران مرتضی د خبرو په جواب کې د قانون وزیر نظیر تارړ وویل چې د جبري له درکې ستونزه ډیره پخوانی ده او ډیره پیچلې هم ده. د دې اړیکه په ملک د بهرنۍ لاسوهنې او د ترګرۍ په ضد جنگ سره ده. هغه وویل چې کامران مرتضی په خپل هم د پارلیمان د خغه کمیټې غړی و چې حکومت جوړ کړی و او د جبري له درکې ستونزو حل کولو لپاره بلوچستان او پېښور دورې هم کړې وي او ډېر کار یې کړی وو. هغه وویل چې په ملک کې جبري له درکې د وزیر اعظم او د ټولې کابینې لپاره لوی ننګونه ده.
کمیشن کو ریکانسټیټیوټ کړ.
موږ د جبري له درکې لپاره جوړ شوی کمیشن بدل کړو. یو مهنتي او ښه کردار لرونکي د سپریم کورټ ریټایر جج ته مدازه مروري وسپارله. د کمیشن صوبایي غړي مهم بدل کړل. د درکې شو خلکو د کورونا لپاره د 50 لک مرستې اعلان هم کړی دی. د دوی د کورونا غړو ته د جایداد د انتقال او نورو کاغذونو په جوړولو کې اسانتیا برابرولو لپاره قانون سازي هم کړی ده. په اسلام آباد کې د جبري له درکیو په ضد کارکونکو سازمان ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امینه مسعود جنجو مشال رادیو ته وویل چې هغه د حکومت او د کمیشن د کار نه بالکل مطمئنه نه ده، ځکه چې هر کال د جبري له درکه کسانو شمیر زیاتیږي او له درکه کسان نه موندل کیږي.
14 پہلے 135 کیس سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے.
سوارلس کال په خوا په ملک یو سل 15 کسان جبري له درکه وو، اوس دا شمیر تر 10000 زیات. هر ورځ د پاکستان خلک له درکه کیږي او د دوی کاروبار روان دی. د خلکو جبري له درکه کول یو خطرناک جرم دی، خو دوی تر اوسه د مخنیوی نه دی کړی. دې کمیشن د 200 سربېره درکه کسانو په اړه امر کړو چې حاضر یې کړی، خو هغه حاضر نشول او دوی نور څه عملی ګام هم پورته نه کړو. د یادونه وړ ده چې حکومت په 2010 کال کې د جبري له درکیو د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړی و. کمیشن ادعا کوي چې د 2000 له درکه کسانو قضیه یې هواره کړې دي، خو د له درکه کسانو کورنۍ وایي چې کمیشن د هغوی درک نه دی لګولی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د راشد خټک راپور مو ورېدوم. په دغه موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان کې په زوره د بدرکه کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن ویلي دي چې له کال 2011 څخه تر کال 2024 پای تر پای د بدرکه کسانو 10,418 مقدمه ورسره درج کړل شوې دي، 4,214 مقدمه پکې هواري کړې دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا وایي چې حکومتي کمیشن د جبري له درکه کسانو په معاملې کې د ذمہواري په تعین کې پاتې راغلي دي. په دغه اړه ما د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې د مشر اکبر خان سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د بېدرکه کسانو د پلټنې د حکومتي کمیشن کار څومره د ډاډ وړ دی. نوموړی وایي
خلکو پتہ لگول
خیبر پختونخوا نه ورکتی او هغه د بلوچستان نه ورکتی او مونږ چې د حکومتي امنیتی چارواکو خبرې اورو نغې وی چې مونږ کمیشن جوړ کړی دا معاملہ به هوار شي او د ځینې خلک د سیدی چې هغه نور ملکونو د تللی گاونډي هوا دونو د تری دي جنگونو د بیا پتن لګی چې هغه مړ دي کې ژوند دي نو دا درست تاسو څنګه ګوره
دا زبر تاسو ته دی ولې سره د تیمرګری را یو کې شو یو په دې جمعي کې تاسو باندې یو کې لګی ولې او صحیح یې شو دي چې دا کې اند ته کې وو نو دا یو خپل ما کې چې دا د کمیشن د مولې او بار ها ډیر اسانه لا غوړي دا اختیار کړو
راپور کې ویل دي چې 2011 نه تر کال 2020 دسمبر میاشتې پورې لزرا سلور سوا وش پیت د دې سره دغه مقدمه یا کیسونه جمع شوی وو په دې کې دی اته زرا 214 معاملی چې دی د هوارې کړی دی. خدای به وجود مونږ ګورو چې په بلوچستان کې او څنګه تاسو ذکر وکړو پښتونخوا کې د خلکو احتجاجونه روان دي نو د دې مطلب خدای نه دی چې ګنی د شمیري ډیری دي
ما تاسو دا یو کیسه ویلو د سی په دغه کې چې
مشال ریڈیو ساسل پارا خبری معلوماتی او تفریح خبرونی وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعت ساسي په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا احساس.
اوس یو راپور په کلتوري موضوعاتو باندې. طالبانو د کال 2020 د اگست په 15 په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر موسیقي بندیزونه لګولي دي. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نور هیوادونو ته کډه شوي دي. طالبانو د واکمنۍ په مهال د موسیقي ډېرې آلې هم ماتې کړې دي او اوس د افغانستان د موسیقي ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموشه کېدو سره مخ دي. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمې ژوندې او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پریس اجانس له یو ویډیو د بشیر ګواخ جوړ کړی راپور اورو چې د رباب په نغمه باندې پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست له 15 راهیسي واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقي بندیز لګولې دي. لدې وجه ویره دا چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټي د لوی وسیله وبلی او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقي د الهبا په افغانستان کې نوره خاموش شي. هنرمند مجید وای په ډیرا ویره او خورې خپل رباب ژغور لدی.
اب خانای ما روم یک چیز کنه خو باستم
طالبان زموږ کور ته راغلل. زه وویرېد او رباب می پټ کړ. په دیش زر افغانۍ می اخیستی. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډیر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب می را واخیست لږ مات شوی وو. په کابل کې د جوړولو خلک نو ټول وتلی دي. خو خیر نقصان لږ وو. ما په خپل جوړ کړی
ما دسترسي دارم د دې چیزو.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرتونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. لدې وجه ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پر خودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که مور وادار میکنه
یوازینه شی چې موږ رباب غوولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمون هنرونه هیر شي. دا زمون دنده ده چې ځای سازونه همغه سبل نسل ته ولګدو لکه څنګه چې زمون نکونو موږ ته رسول دي. بل دې چې په غوولو کې یڅ فرق راولو
په دغه طریقه نو وختان زمي.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي. خدا نه وایي چې د کعبه لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وای اکثره ربابونه په بهرنۍ او هوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هله بخي چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وای چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ आवाज همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
مشال ریډیو دا
ਮਲਿੰਗਾ ਤੋਰਾ
شستر کو سرا جنگ چا